د امریکا غاګ ډی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی د نړۍ اسلامي هیوادونو د یک شنبه په ورځ اجمنه وکړه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو فن جوړ کړي. د او آی سی غړو هیوادونو په داسې وخت د اجمنه کړې ده چې افغانستان کې میلیونونه کسان په یک شمې کې د سختې لوږې د خطرې سره مخ دي. د بشري حقوقو فعالان د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په حق بیان سختې نیوکې کړي چې پکې هغه د امریکا او نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د بشري او ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان کلتور ته پام وکړي. د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د خیبر پښتونخوا په ول زلو کې ترسره شوو بدلیاتي ټاکنو کې د تحصیل ناظم زیاتی څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ګوند ګټلې دي. پاکستان کې کال 2020 د پولیو وایرس مخنیوي لپاره غوره ګرځیدلې. سخت کال یوازینی پولیو کیس د بلوچستان قلعه عبدالله سیمې څخه ریپورت شوی دی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. ستړي مشئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونې کې زه ستاسو قربانه منظر شهید هرکلی وایم. نن د دوشنبه یا ګل ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې 16 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهمه ریپورتونه او تفصيلات لرو چې تاسو په سرټکو کې واوریدل. زو د لومړي ریپورت ولوري تا چې هم د نړۍ اسلامي هیوادونو د اتوار یا یک شنبه په ورځ کوم ژمنه کړې ده چې افغانستان لپاره به د بشري امداد یو فند جوړ کړي. د او آی سی یا د اسلامي همکاریو د تنظیم غړو افغان هیوادونو په داسې وخت کې دغه ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې سخت ژمی را رسیدلی دی او د دې سره خلک هلته د لوږې د خطرو سره هم مخ شوي دي. راځئ چې تفصیل یې واورو د اسلام آباد څخه د رابع پیر په دغه ریپورټ کې او بیا به زو د نورو راپورونو ولورې ته.
د افغانستان پر معامله او هلته د بشري ناورین د مخنیوي د پاره مرستې ترلاسه کولو د پاره په اسلام آباد کې کېدونکې د اسلامي هیوادونو د اتحاد او آی سی د وزیرانو د غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د مرستې لپاره میکانیزم جوړولو وړاندیز شوی او اسلامي پرمختګ بانک له اړخه افغانستان ته بشري مرستې یو فنډ هم جوړ کړی شوی دی. وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ خپله وینا کې وړاندیز کړی و تر څو پورې د نړۍ او طالبانو حکومت تر منځ ستونزې نه وي هوارې سوي تر هغه دي د افغان حکومت او ولس ته په جدا نظر وکتل سیم او د بشري ناورین د مخنیوي دپاره دي د افغان ولس مرسته وکړی سیم. د نړیوالو چارو پوه پروفیسر اعجاز خټک پی او ای ډیوا سره خبرې کې وایي
او دا کوم انساني بشري مسله ده خلکو د لوګي د يخني دا وسره لاراږي بنه دي هڅه کې دي موږ په حالت واورو غوړي دا د هیڅ کوم انساني ایمرجنسي ده هغه په پښه خلل دا غواړي چې د طالبانو ته وګوري او دا غي لکه متکیشه به راوځي او د دې کې د خلکو سره ملاقات دی او وایي وکوري.
د چیرونکو وینا ده د 50 څخه زیاتو اسلامي هیوادونو د افغانستان د مرستې په اړه شمنی هم سوي خو کتل بداوي چې د غشمنی تر څومره حد پورې تر سره کیږي. د بهرنی چارو پوه ډاکټر حسن عسکری وایي
کچھ ممالک نے کمیٹمنٹس کی ہیں فنڈنگ کی تو
اس هیوادونو د مرستې شمنی کړي. په غونډ کې بانکینګ نظام د بحالی خبره هم مخې ته راغله چې د افغانستان د ولس لپاره ډیره مهمه ده خو کتل بداوي چې دغه خبرې تر څومره حد پورې او په څومره وخت کې عملی کې د سیم افغانستان دا وخت سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی. تر روان کال د اگست په 15مه نیټه د کابل واک تر لاسه کول وروسته نړۍ د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي سي، شوز ته حقونه ورکړي سي. دغه غوښتنو کې انجنونو تعلیم تر لاسه کولو اجازه ورکول او تراګری ډلې د یو بل هیواد په ضد نه کارولو غوښتنې هم کیږي. د او آی سی د غونډې په محل د تړلو دروازو شاته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی ته هم نړۍ تخبل حالات سرګندونو موقع ورکړی سوی و. څېړنکار ایاز امیر د شخصي ټلویزیون جیو سره خبرو کې وایي د افغانستان په اړه حقیقتونه مخې ته را روان دي. پاکستان د افغانستان ستونزه د نړۍ مخې ته ایښول غواړي، خو مغرب تر اوسه افغانستان مرستې ته تیار نه ښکاري. طالبانو کله چې د کابل واک ترلاسه کوو نو په کار دي د ټولو اړخونو ته هم پام راګرځول سوی وي. دوی د امریکا سره د شلو کلو راهیسې په جګړه وو او اوس تمه ساتي چې امریکا دې د دوی مرسته وکړي او فنډونه دې ورته ریلیز کړي سي. دوی زیاتوي د طالبانو نظریاتي فکر په نړۍ کې د یو هیواد سره هم سمون نه خوري. مغرب ته دغه فکر او د طالبانو د پاره همدردی نه لري. اسلامي نړۍ کې که څه هم د هیوادونو سره د پیسې کمی نسته، خو قتل بداوي چې افغانستان په اړه یو لوی مرستیال مخې ته راځي او کنم. طالبان کچري د نړۍ څخه د مرستو هیلې لري، نو بیا به دوی ته د نړۍ غوښتنې هم منل وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
لری وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال هم زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته د بشري حقوقو فعالانو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان باندې سخت غوسه ښکاره کړې ده او نیوکه کړې دي چې پکې د امریکا او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنې وو چې د بشري او د خزو د حقوقو په برخه کې د افغانستان کلتور ته پام وکړي. خو په افغانستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د جنکیو د تعلیم په اړه د هیواد په کلتور کې هیڅ ډول توپیر موجود نه دی. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې د اسلام آباد څخه وقار احمد ستاسو لپاره چمتو کړی دی په ګډه سره وګورو.
د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په حق له اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم OIC غونډې ته خپل وینا کې کيو خو د دغه جنگ زپلې هواد د اقتصادي ستونزو معاملې راپورته کړي دا نو ورسره په یو بل ډول د نړۍ اغه غوښتنو ته هم جواب ویلې چې وای باید افغان طالبان دې د خزو حکومت محفوظ او جنکو ته د تعلیم حق ورکړي.
من په پخوانی قبایلی سیمو کې خلکو ته د خپل لونو تعلیم ته د حسولو لپاره فندونه ورکول، خو کچره موږ ته د هغوی د کلتور احساس نه وي نو هغوی به د دې په دوچند فندونو هم خپل لونه سکولونو ته نه وی را لګلي.
دا ملګرو ملتونو د انساني حقوقو چارواکي نادا النشیف ویلي چې په افغانستان د طالبانو د واک نه پس طالبانو د میرمن او جنکو حقوقونه د خپل لاندې کړی دي. ملګری ملتونه وای افغان کورنۍ د سخت غربت او لوګي سره مخ دي. د ماشومانو نه مشکت اغستل کیږي، جنکای په کم عمرۍ کې ودیږي او تر دې چې خرڅول کیږي هم. د خزو د حقوقو په اړه د وزیر اعظم عمران خان د سرګندونو ته د افغان چارو پوهان او وتل پښتون خبريال مشتاق یوسفزئی صدا سي نظر خایي.
طالبان دا یقین دهانی ورکی څنګه چې هغه دا ویلي چې افغانستان خوره به د بلچا په صد نه استعمالیږي، نو دا څنګه په کار د چې یقین دهانی طالبان د طرف نه راشي او هغه دا وی چې بالکل دا ملته او دا ټول افغانان ملته دا سره طالبان مل نه دي، نو ای بدا بیا ملکی چې او د تکي د خزو حقوقونه ټکتی او انشور دي خو ته خپل حقوق حاصل دي. خو دا چې کوم د تعلیم حق ته جنہ کو ته خزو ته پکاداله چې غریدا دی عملی شکل وغي دنیا ته.
دا اسلامي هوادونو د همکارۍ غونډې ته د افغان طالبانو سرپرست خارجه وزیر امیر خان متکی ویل دوی ټول شموله او خزو حکومت ته ژمن دي. کسو هم طالبان د خزو د حکومت د خوندیتوب دعوا کوي او د پاکستان وزیر اعظم د طالبانو په سرغړونو پردا اچوي، خو نړیوال چارو سیډنکار اجاز خټک وای وزیر اعظم عمران خان په ښکارا غلط بیانی کوي.
نو اوس بدل دي حالات، هغه څنګه خلک خو په لاهور کې مشيره دي کو سبق نه پات. نو اوس نه افغانستان کې داشه ده، افغانستان کې په کلو کلو کې اوس زائده چې حالت دومره جګړه کې هر ځای کې اوس شي دي دومره بشري او دې سبي خدا دې کلچر ما کې را خبرې کوي دا اوس هغه غپ لګي چې خلک دې ځان دې کو سبق بارا کې سو پښتانه دې دې هغه دې یا دوه نو پښتانه افغانان کې شو کوي اوی بارکی
سره ریزرویشنز لري. د یونیسف د شمیرو تر مخه دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغان ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د طالبانو د واکمنۍ د سلور میاشتو تیرېدو باوجود خزه په کابل کې احتجاجي مظاهره کوي او د جنکو د تعلیم لپاره کار او سیاست کې برخه غواړي. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
وی او اے ڈیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د میلیونونو خلکو په وړاندې د سخت لوږې د بحران اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې ده، ځکه چې ژمی را رسیدونکی دی او د دغه بشري ناورین په وار وار ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې ده. د دغه بحران د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ورلد فود پروګرام په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو خبره کړې ده. دغه اداره وایي چې په کال 2018 یعنی روان کال کې 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې راتلونکي کال به دغه شمیره 23 میلیونو افغانانو ته لوړ شي. راځئ چې د مختار خلیل صاحب دغه ریپورت په ګډه سره واورو.
د خوراک عالمی پروګرام خبرداري ورکړې ده چې پر روان جیمی کې په لکونو افغانان سخت لوګو توندو سره مخ دي او دا حالات د یو لوی انساني تباہی درا پیخېدو په لوري روان دي. د دې تباہی د مخنیوي لپاره د خوراک عالمی پروګرام افغانستان کې د انساني خواخوږی د خپل کارونو توندلو فیصله کړې ده. د خوراک عالمی پروګرام پر روان کال کې 1.5 کروڑ افغانانو ته خوراکي امداد رسولې ده. خوایي چې پر روان کال کې به دا شمیر 2.5 کروڑ نفر ته زیاتی. د خوراک د عالمی پروګرام ویان تامسن فیری ویری دی چې افغان معیشت پرنګې دو دی، د افغانې قیمت ډیر پریوته دی او خلک ځان له د خوراک د اخیستو جوګه نه دی پاتې. زیات شمیر خلک د کم غذائیت او د کم معیاري خوراک په اخیستو او خوړلو مجبور شوي دي. د خوراک د عالمی پروګرام پر رپورټونو کې ویلې شوې دي چې د 5 کالونو د کم عمر نیم په نیمه ماشومان چې شمیرې 2.5 لک جوړیږي د کمزوري خوراک په خوړو جون کوي. د خوراک د عالمی پروګرام ویان فیری خپل بیان په دې ختم کو چې اجتون ډیر زیات کی او مونږ د دې انساني تباہی د مخنیوي د پاره ډیر سکول پکار دي. افغانستان د پاره د خوراک د عالمی پروګرام ډایریکټر ویلې دي چې حالات ډیر زیات سنگین شوي دي. د خوراک عالمی پروګرام خپل یو بیان کې ویلي دي چې پر روان کال کې 2.5 کروڑ افغانانو ته د ژوند بچکولو د امداد رسولو د پاره ورته د میاشتې د 2 کروڑ ډالرو اجت دی.
دا د امریکا غږ دی و د تاسو د ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. زو د بل ریپورت او د مراکی ولوري ته چې د امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ خبر شوی یو روستای ریپورت چې پکې دا وشوي واشه په تیرو څلورو میاشتو کې په زورګونو طالب وسلوال پاکستان افغانستان ته تګ پیل کړی دی. د پاکستان د طالب جنگیالی یا وسلوالو افغانستان ته د پلو په حق له د پاکستان حکومت دغه خبرونه بی بنیاد ګرځولې دي. خو دغه اخبار پاکستان کې کارکونکو خبريال حق نواز خان ویډیو سره خصوصي مرکه کړې ده او په دې کې ویلې دي چې افغانستان امنیت په حق له یو ریپورت له تحقیق او د افغان طالبانو مشرانو او طالب او وسلوالو سره خبرو کې ورته معلومه شوې ده چې په زرګونو طالب جنگیالي د افغانستان د مذهبي مشرانو په بلنه هلته د امنیت ټینګښت لپاره افغانستان ته په تګ باندې پیل کړی دی. راځئ چې د دغې مرکې نور تفصیل د سادیه قاسم شاه څخه او د خپله حق نواز څخه په ګډه سره واورو وګورو.
ډیره ډیره مهرباني حق نواز خان صاحب. د واشنگتن پوسټ یو وروستی راپور تر مخه کم چې تاسو هم پکې هاي راپور کې د پاکستان معلومات شریک کړي دي. تاسو د واشنگتن پوسټ په پاکستان کې نمائندې تاسو په دغه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې غټ شمیر کسان چې د افغانستان طالبانو سره اړیکې وي مخکې نه، هغوی اوس روان دي افغانستان ته او دې کې زیاتره جنګیالي دي، نو په دې اړه راته وایي چې دا جنګیالي د چرته نه روان دي او کم کم ځایونو نه ځي او مقصد یې شاته څه دی؟
تاسو وګورئ کله چې د امریکا او خارجي ځواکونه د افغانستان نه وتلي دي، نو دا هغه بلکې هغه وخت کې امریکایي ځواکونه لا وو چې په دغه کې داعش کومه حمله شروع شوه او بیا پرله پسې دغه سپیخ او دغه خلاف عملیات. یو غټه ستونزه ټولو نه غټه چې زما په نظر باندې وا، بیا زمونږ دفتر هم په دغه باندې چې په دې کار مکار دي چې دا بلی څنګه کوي. که تاسو وګورئ تر اوسه پورې داسې ښکارا عدد شمار مخې ته نه دی راغلی چې د افغانستان یا د امارت اسلامي چې هغه ځان ته وایي دې وخت کې طالبان چې هغه سره په دې وخت کې عددي فورس دي، کم ځواکونه چې دي دا څومره دي چې هغه د امنیت لپاره کاغذ د قولي اردو یا د فوج په شکل کې دي، کاغذ د پولیس په شکل کې دي. یو خو خاصه مسله دا چې غونډ افغانستان د کنټرول لاندې راوستل او بیا هلته امنیت ساتل، هغه باندې چې مونږ کار وکړو تقریبا داسې خو مستند تاسو ما وی چې مصدقه خو تر اوسه پورې داسې مخې ته نه دی راغلی، خو د راپورونو تر مخه او کومې ریسرچ یا تحقیق چې مونږ وکړو نو اویا زره نو غفله تر اتیا زره ترمنځ دي سره دي. هغه افغانستان بیا قابو کول هم ګران دي. یو خو چې افغانستان کې تاسو وګورئ د پولې نه اخوا د پولې نه دیخوا د پاکستان او د افغانستان چې کوم یو بل سره پوله ده، دا خلک اولیدل نه اولیدل داسې دومره غټه مسله دي ته پاره، ځکه نه چې د پخوا نه عادت کې لارې ورته معلومې دي. بل دا چې یو شمېر داسې ډلې دي که هغه طالبانو پلویان دي یا د امارت اسلامي چې دوی وایي چې دوی ته انصار الاسلام هم ویلی شي یا انصار ورته وایي لکه انصار مجاهدین، هغه خلک چې هغه د طالبانو کم رسیال دي هغه یا پاکستانیان دي او یو خو هغه خلک دي چې په پاکستان کې تاسو هم پته ده شاوخوا اوسه پورې دیرش لکه زیات یا کم افغانان چې دي هغه په پاکستان کې د کډوال په حیث باندې ژوند کوي. په پاکستان لخوا نه صرف دا چې پاکستانی جنګیالان یا وسلوال د طالبانو مرستیال چې په پاکستان کې هغه د امارت د غړو په توګه باندې یادول کیږي یا د هغې د مرستیال یا تاسو چې ما وي د انصار چې د هغې دغه یو خو دغه څیز شروع شو او خلک روان شو واپس افغانستان ته، چونکې زیاتره علاقې د طالبانو په ولقه کې راتلې. دغه شان ده کې هغه افغانان چې هغه د پخوانه دلته میشته وو او د هغې سوچ او فکر چې د طالبانو سره هم د هغې پلویانو هم پلو نو هم فکر وو، هغه خلک هم د پاکستان لخوا واپس افغانستان ته تک شروع کو. نو یو خو په دغه باندې بل الته چې کوم دی لکه داسې په سرکاري توګه خو دې نه پخلی پاکستان کړی دی او نه د طالبانو سره زموږ خبرې شوې دي، نو هغه هم د دې خبرو نه انکار کوي. خو موږ چې چا سره خبرې کړې دي یو شمېر چې کوم په دې کې موجوده هم د کلک مرستیال دي یا د هغې غړي دي او د پاکستان لخوا دي او وخت په وخت باندې افغانستان ته تللي دي. دا غیر پرانا کې دا چې د پاکستان لخوا خاص کر په تیرو څلورو میاشتو کې یا څلور نیمو میاشتو کې د دې خوانه پر ډیر ګڼ تعداد کې خلک اوریدل دي. اکثریت چې کوم دی هغه خلک دي چې هغه وسوال دي د هغې تربیت جنگ په حوالے سره شوې دي، لکه څنګه چې تاسو ته مو ویل ټول نه غټ ستونزه په دې وخت کې طالبانو ته چې دا د داعش په شکل کې او بیا داعش نه علاوه دا یو شمېر پیښې تاسو کتلې د اغوا مسلې مخې ته راغلي، دغه شان د لاین آرډر مسلې راځي، په دا غیره پر د امنیت کارکونکو دا تربیت یا څه خلک چې دې کې داسې ډلې دي چې هغه سره په ټول ډول مواخل درې ورځې پورې څلور ورځې پنځه ورځې پورې خلک دلته مخکې نه په خوانه هغه سره رجسٹر او صدا سیو چې په مدرسو کې سبقونه وي صدا سیو چې خپل کار روزګارونه به کول خو چې کله به ضرورت شو، لکه د دې حالاتو نه مخکې کومګا لګوند کې شاته لاړ شو. تاسو به اوریدل چې د سپرلی په دې موسم کې به د طالبانو په افغانستان کې د عملیات شروع کول، نو بیا به تر دلته او په دغه ټیم کې به زموږ په پاکستان کې د زیاتره مدرسو چوټیانې هم شوې، نو بیا به د دلته نه استادان شاګردان چې کوم تربیت پرې کړو هغه تربیت شوي کسان چې هغې به اوریدل او دویم نمبر دا وه چې د هغې داسې کسان مو چې هغې به تربیت نه کړې نو هغې له به دوه میاشتې یا داسې په تربیت هم ورکول کېدو. دغه زیات تر چې زما کوم خبرې شوې دي تاسو ما وي په دې کې مختلفې ډلې دي چې کله ضرورت وي د ضرورت مطابق، چونکې په دې وخت کې ضرورت وو یو محتاط اندازه چې موږ لګولې ده هغه د 5900 تر 10000 پورې کسان اوریدلي.
که داسې خلک تللي وي چې هغه ته اوس د باقاعده د جنگ جګړې تربیت نور بهتر طریقې سره واخلي یا نور مضبوط شي، نو په پاکستان کې چې کوم جنگیالی ډله ده تحریک طالبان پاکستان هغه څومره مضبوطی دی شي، او څومره د پاکستان چې کوم ثبات دی امنیت دی دې ته څومره خطر جوړېدای شي؟
دا چې کوم خلک دي دا چې دي افغانستان ته لازمي خبره ده د تحریک طالبان بنیاد که موږ وګورو نو دا هم پخوا چې کله افغانستان کې طالبان وو نو دا د هغې نه یو برانچ ورته ویلی شي، د هغې نه متاثره شو. نو خامخا چې په یو منطقه کې په یو علاقه کې کله دغه شان د کې هلې ځلې کېږي او خامخا په افغانستان کې تا سره په ګاونډ کې دغه شان ته کې یو ډله مخې ته راځي او حکومت او واک ترلاسه کوي، نو زما په خیال باندې د هغې بد اغېزونه په ګاونډي هېوادونو باندې بیا خاص کر پاکستان خو نیغ په نیغه باندې ستاسو وړاندې دي چې دا مخکې متاثره شوې دي په شلو کالو کې، او د حکومت سره هم داسې ردی یو جواب ځکه نو که تاسو وګورئ چې یو اړخ د حکومت د امریکې سره مرستې کولې، او بل اړخ ته چې کوم زموږ مذهبي حلقې دي د هغه ځای نه خلک روان وو، دا تورونه به په پاکستان لګېدل. لکه تاسو چې څنګه حواله وکړه نو د خارجه چارو وزارت د دې خبرو غلط کړي دي او دای بی بنیاد ګرځولي دي، او دا خو همیشه لپاره کېږي. دلته به ډرون وشوه او بیا به د هغې هم غندنه وشوه، هم به تردید وشوه، بیا وروسته پته لګېد چې دا ډرون به د چرته نه کېده کوم خوا پاسېده. نو زما په خیال باندې دا مسلې چې دي د پاکستان لپاره هم یو ستونزه او یو راتلونکي وخت لپاره، لکه څنګه چې پخوا تېره شوې وه. لکه داعش خبره تاسو وکړه نو داعش که فرض کړه په افغانستان کې مضبوطېږي، د هغې اثرات په پاکستان باندې وي، نو جنګ به اله کمېږي چې فرض دې کې مطلب یو داسې سیاسي تګلارې ته یو سیاسي حل طرف ته لاړ شي، یعنې دغه څیزونه به بیا دلته راځي او خدای مکا بیا به حالت دلته خاص کر زمونږ په پښتنو پر ټیم باندې او دغه سره په بیا د پاکستان نور برخو ته هم وي.
حک نواز خان صاحب، د وایس اف امریکا دی ولا وخت را کول تاسو ډیره مهرباني. د دې وسره اوسې د دې وسره د ملتیامو مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیا او هیله لرو چې تر پای را سره مل پاتې شي. زو دا مهال د بل مهمه ریپورت او د دې ترڅنګ غواړو چې په خبرونه کې تاسو ته مطبوعاتو کتنه هم وکړو، چې پر مطبوعاتو باندې په کوم موضوع باندې بحث دی. په وروستیو کې د افغانستان د بشري ناورین په اړوند په مطبوعاتو باندې به تاسو ډېری لیکنې لیدلې وي، ډېر آرټیکلونه به لیدلې وي، او کوم چې ستاسو لپاره موږ راخیستی هغه هم د اتوار په ورځ په او آی سي غونډې کې چې د افغانستان د بشري ناورین د مخنیوي لپاره کوم فنډ جوړیږي په هغې باندې ده. دغه مطبوعاتو کتنه مختار خلیل کړی ده، راځئ چې په ګډه سره واورو.
نن د پاکستان او د غربي نړۍ زیاتره اخبارونه اسلام آباد کې د افغانستان په کشاله د غور کولو لپاره د اسلامي تنظیم د کانفرنس د غونډې کې دوه خبرونه ډک دي. په دې موضوع د پاکستان د خارجه چارو د یو پخوانی سکرتر د اعزاز احمد چودري یو تفصیلي تجزیاتي مضمون د پاکستان په مشهور اخبار پډان کې چاپ شوی دی. اعزاز احمد چودری د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په افغانستان کې تر سلویختو کالو پورې د جنگ کې دوه ورستو دا هیواد یو ځل بیا په سخت اړیګړی کې گیر دی، خو دا ځل په ګرد افغانستان کې د ممکنه انساني تباهۍ په شکل کې سنگین حالات راپورته شوي دي. د دې سنگینو حالاتو په باب له هر طرف نه خبرداري ورکول کیږي. متحده قامونو او د متحده قامونو متعلقه ادارو اقتصادي لحاظ سره د افغانستان په یقیني توګه د رنګېدو او د دې په نتیجه کې د انساني تباهۍ د حالاتو خورېدو په باب له خپل سختو فکرمندو سرګندونه کړې ده. د افغان اولس د انساني خواخوږۍ په بنیاد د امداد کې دوه لپاره اولسي تنظیمونه، متعلقه حکومتونه او په خصوصي توګه گاونډي ملکونه مسلسل غږونه کوي. د افغانستان د خطرناکو حالاتو په باب له په امریکا کې هم غږونه پورته کېدل شروع شوي دي، او د یو شمیر فکر اخستو متعلقه امریکایانو شریک مضمونونه په اټلانټیک کونسل کې خواري شوي دي. خو مضمون نگار اعزاز احمد چودری په خپل مضمون کې لیکي چې د دومره ویر غوغا باوجود د افغان اولس د امداد د پاره سوکرا وړاندې کیږي، ولینا مضمون نگار د خپل دې تپوس په جواب کې په خپل لیکي چې د افغان ملت امداد لپاره بین الاقوامي سطح د ملکونو د نه راوړان لیکېدو دوه وجه دي. یو وجه د متحده قانونو 1258 نمبر قرارداد دی، د کم تر مخه چې په افغان طالبانو بندیزونه لګولې شوې دي. دا قرارداد اوس هم په خپل ځای نافذ موجود دی او بینکونه او کمپنۍ د دې قرارداد له سببه افغان کاروباري او مالی ادارو سره د کاروبار کولو نه ډډه کوي. د دې قرارداد لاندې د لګولې شوو بندیزونو له سببه په افغان بینکونو کې نقدیت په مکمله توګه ختم شوی دی او په بازار کې پیسې نشته. سرکاري ملازمانو، فوجانو، استادانو او د منسپل کمیټو ملازمانو ته د تنخواګانو ورکولو لپاره نقدیت نشته دی. بینکونه د افغانستان نوري دنیا سره د برآمد او د درآمد د کاروبار په سلسله کې د بینکارۍ خپل کردار ادا کولو ځینی قاصر دي. د فکرمندې دویمه مسله د غربت د نشان په تونده سره د اوچتېدو دی، او که دا حال لږه موده نور جاری پاتې شو نو ډېر زر به د افغانانو اکثریت د نیستۍ د کرښې نه لاندې حتی راپریوزي. په داسې حالاتو کې باید چې د سیاست نه لاس واخیستی شي. د افغانستان په حواله چې نړیوالې برادرۍ ته دا وخت کمی مسلې په وړاندې پرتې دي، په هغو کې د طالبانو د حکومت تسلیمېدل اوس اهمه مسله نه ده پاتې. سیاست بیا هم کېدی شي، خو اقتصادي رنګوالې به عام افغان ځان سره سخت اغېزمن کړي. په داسې سنگینو حالاتو کې پرته د سیاست داسې څوک دي چې افغانان د دې بوختونه راپورته کړي؟ مضمون نگار د دې جواب هم په خپله ورکې او لیکي چې درې قوتونه دي چې د افغانانو ګیر چاپیره لګېدلې اور وجلی شي. لومبه خو خپله د طالبانو حکومت ته طالبانو نه تمه کیږي چې دوی به د خپلو کړو لوزونو د پوره کولو په لوري عملي قدم پورته کړي. یو ټول شموله حکومت به جوړ کړي، د بشري حقونو او په خصوصي توګه د ښځو د حقونو به خاطر وکړي، او د افغان خاورې به د ترهګرۍ لپاره د استعمالو اجازت نه ورکي. که د طالبانو حکومت د سیمې د ملکونو او د نړیوالې برادرۍ د امیدونه پوره نکړي او په نارامه دریز ټینګیږي، نو حالت به نور هم خرابیږي. او که د دې په ځای طالبان د بین الاقوامي طاقتونو په توقعاتو پوره خیږي، نو د سیمې ملکونه او بین الاقوامي برادری به ورله یقینا چې امداد له ځانونه وررسي. اعزاز احمد چودھری ڈان کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د افغانستان په موجوده حالاتو کې د امریکای سر قسمه کردار ډیر اهم دی، خو بل طرف ته د دې خبرې هم ډیر لوی اهمیت ته کوا کې اختیار د طالبانو د لاس اوزی او ترهګر تنظیمونه په افغانستان کې بیا د سر زرغونی، نو دنیا به بیا د 11 سپتمبر د ترهګر حملو دور ته ستنیږي. په دې سبب امریکای نه هم تمه کیږي چې د افغانستان په محکمتیا کې خپل کردار ادا کی، د افغانستان نیولې نقد رقم افغانستان ته آزاد کی، او د نړیوالو مالی ادارو له طرفه افغانستان سره کیدونکې مالی امداد کې آسانې پیدا کی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ، او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د ملتیامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا سازو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د پاکستان سټیټ بینک د بهرنیو اسارو د پیریدلو په اړه خپل نوي قوانین سم کړی دی او د دې کې اصلاحات راوستل دي. د ټولو تبادلې شرکتونو یا کمپنیانو ته ویل دي چې د دې داد یې ورکړی دی چې هیڅ یو فرد به په ورځ کې د $100,000 څخه زیات نشي کولی تبادله کړي. دا ولی او دا قوانین څنګه دي، راځي چې تفصیلات یې د احسان محمد خان څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو چې ستاسو لپاره تیار کړی دی.
د پاکستان دولتي بینک لخوا د بارني اسارو د خرصون په اړه موجود قاعده او قانون کې د دغه بدلون تر مخه په هیواد کې د ننه یو تن په یو ورځ کې تر لس زره ډالرو څخه زیات نشي اغیسته، او هم د غشان د یو تن د پاره په یو کال کې د ننه تر یو لک ډالرو اغیستو حد ټاکل شوی. د دغه نوې قاعده تر مخه د بارني اسارو شرکتونه به د دې پابند وي چې د ډالرو او یا نور بارني اسارو اغیستونکو څخه ضروری معلومات تر لاسه کړي. د پېښور پونتون د اقتصاد د سانګې مشر پروفیسور زلاکت خان وایي د دغه ګام مقصد ښکاریږي چې حکومت غواړي د روپۍ په لاندې روان ارزښت کابو کړي. نوموړي په وینا د دې لپاره په کار ده چې بیا دغه نوې قاعده په عملي توګه هم ولیدل شي.
نو د دې په شاته خو لکه مونږ ته د خبره واضح ده چې نن سبا په پاکستان کې د ډالر وړاندې کم دي، نو هغه ډېر مخبره روان دي. نو یو خدا دغه دی چې یاره ډالر دا دغه چې دی دا لږ په کابو کې راولي. دا اوړان خلک ډالر اخلي یا ځان سره ږدي او اسپیکولیشن پې کوي چې یاره دا روان وخت کې به بیا نورې هم د ډالر ویلیو سیوا کېږي، نو مونږ به پکې پیسې وګټو. بل دا چې ډالر سمګل کېږي هم ظاهره خبره ده که دا کنټرول کړي شي، نو یو خو به داری چې زمونږ په امپورټ بل باندې به ښه اثر پروځي. او د دې قانون نم کو څو ځان بچکول غواړي، نو کې دي شم د سٹیټ بانک رولز کې دا چې نورې سن او پیرو باسې چې دا هغه په تر باندې دا غشي.
د پاکستانی روپۍ ارزښت چې روان کال نور هم پریوته او د اسارو په بازار کې کوم استحکام لا نه دی موندلې، چې د دې سره د پاکستان د وارداتو بل هم زیات شوه او په نتیجه کې تجارتي خساره زیاته شوه. د افغانستان او پاکستان د ګډ چیمبر اف کامرس ډایریکټر زاهد شینواری وای د افغانستان او پاکستان ترمن ز تجارت کچا چې د وړاندې هم پریوته ده، خو د دولتي بانک له لوري د دغه نوې قاعدې پر ځای کېدو سره به په دې تجارت نور هم منفي اغیزې پریوزي.
د دې افغانستان سره تجارت چې دی هغه به خامخا متاثر کیږي. هغه تجارت کې د کیش ډالرو کار ډېر زیات دی، کنه چې افغانۍ پاکستان ته راځي او دلته نه استعمال اخلي. هغه پر خپل باندې ډیکلیئر کړي چې ما 5000 ډالر ځان سره راوړم یا 2000 ډالر راوړم، هغه ډالر بیا د سپیشل نه پاس شي کنه ځان ته کټه جمع کوي شي چې کوم دی نه باندې دي ته ورکې کنه. نو دا یو مشکل ټکو ده چې افغانستان کې اول خل ډالر شته نه دی، بانکونه بند دي او مرکزی بانک بند دی. نو افغانستان خلک چې دي هغه خو زیات په روپیو کې تجارت کوي یا چې راشي نو پاکستان کې ځان ډالر علي او بیا هغه حکومت ته جمع کوي کنه. نو دې وجه باندې زه چې د افغانستان تجارت باندې د منفي اثر دی، دا تجارت ډېر کم شوی دی، سره هغه دا تجارت بالکل ختم شوی دی.
د دولتي بانک لخوا د نوې قاعدې تر مخه د واد نه بهر د لوستو او تعلیمي خرصونو د پاره تر اویا زره ډالرو او بیا د صحت یا علاج د پاره تر 50000 ډالرو په یو کال کې د ننه د لیګلو هټ ټاکل شوی. ماهران وای دا وخت چې پاکستانی روپۍ د ارزښت بایللو سره مخ ده، خو کچري د غګامونه عملی کړی شي نو د دې سره تمه ده چې د روپۍ ارزښت کومه ګټه عمومي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ سره په نورو خپرونو کې مال وسی هم تاسو کولی شئ د ډي وي په فیسبوک پاڼه باندې دغه خپرونې وګورئ. د ډي وي راغلي د سیمې څخه ټول ویډیو ریپورټونه هم تاسو د ډي وي په فیسبوک پاڼه باندې لیدلی شئ، په ویب پاڼه باندې لیدلی شئ، او همداراز په خپل کور کې په یو ټل سیټ 70B103 چینل باندې دغه خپرونه هم تاسو کولی شئ وګورئ. د دې تر څنګ د ډي وي نورې خپرونې لکه هلووی، بی بی شیرین خپرونه، د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه، او همدارز د بی بی شیرین خبرونه وګورئ. زه دا مهال د بل ریپورت ولوري ته چې د غیر سرکاري او غیر خدمي نتیجو تر مخه د خیبر پښتونخوا په ولسو زلو کې تر سره شو بدلیاتي انتخاباتو کې د تحصیل ناظم زیاتې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ګوند ګټلې دي. راځي چې تفصیلي واورو په دغه ریپورت کې د ریاض حسین څخه چې د مردان څخه ساسل لپاره دغه ریپورت تیار کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټول ټاکنو د نتیجو وروسته په هانوایي خلکو د ګرانې او نورو پالیسو له وجې پاکستان تحریک انصاف ته ووټ نه دی ورکړی او باید چې واکمن ګوند په خپلو پالیسو نظرسانی وکړي. په خیبر پختونخوا مردان خار کې مشر صحافي مسرت خان اسیوایی چې د تحریک انصاف په حکومت کې روانې د ګرانې له امله خلکو د حکومت په ضد خپله فیصله ورکړې ده. په خیبر پختونخوا کې راغلي د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه زیاتره چوکې مخالفه سیاسي ګوندونو ترلاسه کړي دي چې پکې تر اوسه پورې د ترسره شوي شمیرنې مطابق د تحصیل ناظمینو 19 چوکې جمعیت علماء اسلام، 15 چوکې تحریک انصاف ګوند، 8 عوامي نېشنل ګوند او 12 چوکې آزاد امیدوارانو ترلاسه کړي دي. د راغلي نتیجو تر مخه په دې ټول ټاکنو کې 20% خلکو برخه اخیستې ده. د صوبې په دویم لوی ښار مردان کې د تحصیل په 15 چوکو یو چوکې هم واکمن ګوند نه ده ترلاسه کړي او 3 چوکې د جمعیت علماء اسلام او 2 د عوامي نېشنل ګوند په ایسه کې راغلي دي. خو بیا په منیر ضلع کې 4 واړه چوکې تحریک انصاف ګوند ګټلې دي. صوبائی الیکشن کمیشن وایي په صوبه کې په 65 تحصیل چوکو انتخابات ټاکل شوي وو چې پکې په 45 چوکو ټول ټاکنې شوي دي. کمیشن وایي په صوبه کې د ښځو لپاره 2300 چوکې مختص کړې شوې وي چې ورباندې 4200 نه زیاتې امیدوارانو برخه اخیستې ده. شایسته اسد په مردان ضلع کې د جنرل کونسل په سیټ منتخب شوې ده او وایي خوشاله یم چې په سیاست کې مې برخه واخیسته. وی وی ډیوسرا په خبرو کې دا وایي اگر چې پښتنه ټولنه د سلو ټولنه ده خو که یو ښځه کوشش وکړي او کورنۍ ورته مرستې ورکړي نو ډیر څه کولی شي. دا وایي د ټولنې د نیمې نه زیاته برخه په ښځو مشتمل ده او باید چې ښځې په سیاست کې برخه واخلي او خپل حقونه خوندي وساتي.
مشکلات به کوزې چې انسان په خپل همت کې نو بیا چې د نو بیا ګرانه نه ده. زموږ فوکس په دایي ول چې مل زیاتري ریلیکټډ دي هغه اپروچ یې نه شي کولی او کوي یې نه زیات. نو زموږ چې هغه ایزیلی چې د ماته اپروچ شي سمسلي هغه ماته وایي.
په خیبر پختونخوا کې د صوبایي حکومت لخوا هم په ټول ټاکنو خبرګون مخې ته راغلي دي او صوبایي وزیرانو دا خبر منلې ده چې د ګرانې له امله عوامو هغوی ته ووټ نه دی ورکړی. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرستیال بیرسټر محمد سیف ویلي دي د خیبر پختونخوا حکومت د انتخاباتو دپاره سیاسي سازګار ماحول او ښه انتظامات کړي وو او پر امنه او سوتره ټاکنې کړي دي. الیکشن کمیشن وایي د بلدیاتي ټول ټاکنو سرکاري نتیجې به د روانې میاشتې په 24 نیټه راځي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ریاض حسین څخه واوریدل چې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د اتوار په ورځ د ترسره شوو بدلیاتي ټاکنو حال څه و. خو د دغو بدلیاتي ټاکنو پر مهال بمی چاودنه او د ډزو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 12 نور پکې ژوبل دي. او په بیلابیلو سیمو کې د پولینګ سټیشنونو دننه د نښتو پیښې مخې ته راغلي دي او په کوهاټ کې نامعلومه وسلوالو یوولس پولینګ سټیشنو ته اور لګولی دی. راځئ چې د دې تفصیل واورو د ارشاد مومن څخه په دغه ریپورټ کې چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی.
د باجوړ پولیسو ډیو ته ویلي د اتوار په ورځ نه وخت پرې هغه وخت نامعلومو وسلوالو ډزې وکړي چې د الیکشن ډیوټي وروسته واپس روانو. ځای پولیسو ډیو ته ویل د باجوړ سالارزو په ملاسیت کلی کې روانو چې د غر نه په نامعلومو وسلوالو ډزې وکړي او دوی سره موجود دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی پکې ټپي شو.
هغه بس چې موږ دلته یو ډېر دی ملاسید نتیجو چې دغه ځای ته موږ راورو چې د تېرې روانې شروع کړو.
دغه برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده او هم د اتوار په ورځ د پولیسو په وینا په باجوړ کې په یو ځانمرګي برید کې درې د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکي وژل شوي او و نور ټپیان شوي. دغه برید ذمہواری لا هم کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه ده اخیستې. پولیس وایي د دغه پیښو سمدستي وروستو یې د لټون عملیات پیل کړي و، خو د کم مشکوک تنانو د نیولو په اړه یې میډیا ته لا هم څه نه دي ویلي. هم په باجوړ کې د سلارزو په ملاسیت سیمه کې د یو پولینګ سټېشن دننه د دوو ډلو ترمنځ انښته کې د یو تن د ټپي کېدو اطلاعات مخې ته راغلي وو، او هم د اتوار په ورځ په کرک ضله کې د ووټونو په سر رامنځته شوې شخړه کې په ډزو دوه تنان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي وو. پاکستانی رسنۍ وایي حکومت په پرم نه ډول د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د صوبې په ولسو ضلعو کې 2000 پولیس ګمارلي وو، او د پوځ او اف سي 10000 سرتیري هم د دوی په شا ولاړو، خو بیا هم د تشدد دغه پیښې رپورټ شوي دي. خبریال عبدالله مومند وایي د الیکشن په دوران د ترهګرۍ امکان د وړاندې نه څرګندېده، او باجوړ کې دغه پیښې مخې ته راغلې، کومې چې ښایي وسلوال اوس هم د سیمو کې شتون لري، او د ټاکنو په دوران جنگ جګړې ښایي چې زمنګ رویو کې اوس هم د تشدد عنصر موجود دی.
په تاسو ګوري هغه الیکشن چې دی یا یو بل وهل تکول هغه سیس خو په دغه ښکارا شو، مطلب چې د خلکو په ځینونو کې اجتماعي او انفرادي طور چې دی تشدد عنصر دی، او اوای فایرنګ هم کوي د الیکشن ګټل نه پاس په الیکشن کې هم وایلنس دی. دویم بنیادی وجه چې دا د هغه دهشتګردي ده چې کوم د تیرو تلسو کال نه روانه ده، او دهشتګردي په دې خاوره باندې د اوسه پورې یو خطر دی.
د صوبې د ټاکنو د کمیشن ویان محمد سهیل دیوته ویلیو د ټولو ضلعو امنیتي چارواکو باور ورکړیو چې د امنیت لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي. د دې ټاکنو نه یو ورځ وړاندې په ډیری اسمی خان کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید عمر خطاب شیرانی نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلي وو. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په حساسو ضلعو کې کوټه پشین، کل عبدالله او چمن کې د پولیو اوو ورځنی کمپین پای ته رسیدلې دی. د کمپین په ترڅ کې په سرانان افغان کډوال کمپ کې شپږ زره کډوال ماشومان واکسین شوي دي. د ویو خبریال رفیع الله مندوخیل سرانانو کمپ ته ورغلی دی، او دغه ویډیو رپورټ چې ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه به سره وګورو.
د بلوچستان په اساسه یا های ریسک ضلعو کوټه اپشن کل عبدالله او افغان پولی ته څیرمه په چمن کې د پولیو یا ګزن پر ضد ورځنی کمپین پای ته رسېدلی، چې له مخې یې د کوټې او چمن پر لویه لاره په سرانان کمپ کې شاوخوا شپږ زره افغان کډوال ماشومانو ته څاڅکي او ویټامینې ورکول شوي دي. د سرانان سیمې په افغان کډوال پنډغالي کې د تحصیل کمیونیکیشن افسر ډاکټر حسن کاکړ ویو ډیوا ته د کمپین په اړه وویل چې 24 ښځینه روغتیایي کارکوونکو په کمپ کې افغان میرمنو ته د پولیو وایرس پاړه په هوای ورکړی، او هغه دې ته آماده کړی چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد قطرې او ویټامینې ورکړي.
کیمپ چونکه ځانته یو یونین کونسل دی، د کیمپ آبادی چونکه د دانور یونین کونسلان څخه دا غه زیاته ده. په دې کې د مشرخه تقریبا 15000 نسوه دا وخت د مشرخه په کیمپ کې تعداد دی. رفیوزل چې کوم دی عموما کوم ځای دا وایو په سرانانو کې مش کوم دی کومز د نور یینن کونسلان سره دا کمپیر کو، دلته تقریبا نشته. دلته د مش سره وسه و نونس کوم دی انی راغلی دي. هغه دا تراز دي چې دی امادرفت د افغانستان سره جوړ راځي. دا اوس ریسنتلی یو دوه کیس په افغانستان کې سوي دي، نو زموږ ډیر دا وخت فوکس ډیر نظر چکم دی پر انی باندې هم دی.
دا سرانان کیمپ د روغتیایي مرکز به چې مسول صالح احمد خیل بیا ویل چې په مرکز کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو ترڅنګ د لسو ناروغیو ویکسین کوي. هغه ماشومان چې د خوارزواکۍ سره مخامخ وي هغه ته د بلوچستان د نیوټریشن پروګرام لمخې خوراکي توکي ورکوي.
یو نیم سل کښنیان تقریبا راځي په هغه کې 15 یا پنځه ویشي کښنیان دا ترایي چې بالکل کمزوري کښنیان دي. نو زما د لوړې دغه صدا خواست دی چې مثال خاص کر په بلوچستان کې دي، په بلوچستان کې په پښین کې دي، بیا د پداکین کې دا ډیر داسې ماشومان شته چې بالکل کمزوري او په پښو نشتلی، هغه ته موږ دا شیان شروع کړو. د الله په حکم سره دا کوچنیان چې صحتمند سلو، زموږ دا خواست دی چې د نوټریشن پروګرام بته جاري سي او خپل کار ته وتاوه.
د یاد کیمپ ته افغان کډوالو مشر ظاهر پښتون وی ویډیو ته وویل چې هغه د کډوالو د روغتیا او زده کړې تر څنګ په پولیو کمپین کې هم د روغتیایي ډلو یا ګرځنده ټیمونو سره پر کورونو ګرځي چې ماشومانو ته څاڅکي ورکول سي.
دلته چې کوم د پولیو کمپین کېږي، یا د شیر یا د خسرې کم کمپینونه کېږي، یا د پولیو کم کمپین کېږي، یا پرځند کورونا پړون باندې وي، په هغه کې زموږ تاون ورسره ستا د هغو دپاره کور پر کور چې کوم ځای مشکل وي یا څوک د دې څه ناخبره وي، په هغه کې موږ ورسره مرستندوی اوسېدلی یو. او لویه خبره دا ده کله چې د کورونا واکسین لګېدی، په هغه کې لومړی ځل په ټول افغان کډوالو کې په بلوچستان کې اولنی واکسین ماته ولګول سو، چې هغه واکسین هدف دا و چې نورو افغان کډوالو ته دا پیغام ورکړل سي کوم چې د واکسینانو پر ضد باندې منفي تبلیغات کېدل، بیا خصوصا په سوشل میډیا کې هغه دوی ته دغه منفي تبلیغات په مثبت باندې اړول مهدف وله، چې مقصد ټولنې ته او خپلو افغانانو ته دا وښي چې دا شان چې دي پوس ولې زموږ دپاره ګټور دي.
په بلوچستان کې په افغان کډوال کیمپونو سرانان ګرځي ځنګل کټوي او سرخاب کې زرګونه افغان کډوال میشتې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایس سی آر د شمیرو لمخې په سرانان کیمپ کې شاوخوا 15,000 افغان کورنۍ د مهاجرت ژوند کوي. رفیع الله مندو خیل، وی او ای ډیوا، سرانان افغان کډوال کیمپ.
د پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی، او د ډیرو ملکونو نه د لري په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتبې فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی، او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکول لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي، او الله تبارک و تعالی نو موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
د ریبې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، هم د پولیو په اړه غواړو چې یو بل ریپورت تاسو سره په خبرونه کې شامل کو. پاکستان کې کال 2021 د پولیو وایرس مخنیوي لپاره غوړه ګرځېدلې ده. څخ کال یوازینی پولیو کیس د بلوچستان کلی عبد الله سیمې څخه ریپورت شوی دی، خو بل اړخ ته د پولیو کارکونکو او سکیورټي ځواکونو بریدونه تیز شوې دي. د خیبر پختونخوا علي پختونخوا اعلی چارواکو ویلي دي چې پولیو خاتمه اولنی ترجیح یا اولیت دی. راځي چې تفصیل یې واورو د شاهین شاه فریدی په دغه ریپورت کې.
2020 کې پاکستان د پول وارس مخنیوي د پاره غوړه کال ګرځېدلې ده. په ټوله واد کې سږ کال د پول وارس یوازینې پیښه د بلوچستان ایالت کې عبد الله سیمې نه رپورټ شوې ده. همدغه شان ټول پاکستان کې د پول وارس دویم ډول اته پیښې ثبت شوې دي. د کال 2020 په پرتله تیر کال پاکستان نه د پول وارس لومبي ډول سلور اتیا او دویم ډول وارس یو سل 15 مثبت پیښې رپورټ شوې وې. خیبر پختونخوا کوم چې د پول وارس مرکز بلل کېدو، د تیر 13 میاشتو راسي پوره صوبې نه یو پولیو کیس نه دی رپورټ شوی. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط وینا تر مخه خلک د پولیو سازکو د اهمیت څخه خبر شوي دي. خو د انکاري خلکو په ضد به د قانون سازي وروسته سخت قانونه پورته کوي چې پول وارس مخنیوي په لار کې خاندانونه هوار کړي.
د بد قسمت نه چې کوم د ریفیوزل د چنګ پاتې دی، دا بالکل هغه هارد کور ریفیوزل دی. دا خلک دي چې کوم سره د علم سره د هر څه د دې فیسیلیټی نه او د دې سہولت نه انکار کوي، او دا چې دی نو د دې لپاره اوس حکومت چې دی لږ سخت ګامونه د دې لپاره پورته کوي، ځکه چې سونه دې سره خبرې اترې کنوینسینګ هغه کېدی شو هغه موږ ټول اگزاست کو. نو مختلف سیزونه چې دی هغه زیر غور دي، په دې کې نه قانون سازي چې دا هغه موږ هم کولی شو چې په هغه کې د سی این آی سی بلاک کېدل پاگے کے ڈومیسائل بلاک کے دل پاگے باندھے سفری پابندی لگے دل دا ٹول خبری جی دی دا زیر غور دی او ان شاء اللہ ڈیر زر چدے دا بہ امپلیمنٹ کی گی زگ چا دا ٹول دنیا دا پارا چیلنج دے او دا ملک دا بدنامی خبر دا او دا سٹیٹ دا ریٹ چدے دا غیر دا چیلنج کے دو خبر دا
عبدالباسط وای د تیرو کلونو په پرتلاو زیات خلک ماشومان د پولی په ضد ویکسین کوي. په کال 2020 مخیرنی پولی کمپاین کې د خیبر پختونخوا په دیش زیلو کې د سل فیصد نسیوا ماشومان ویکسین شوی دی. وای هم دغه وجه ده چې تر ډیره حده پورې د پولی وارس مخنیوی شوی دی. خو که څه هم کال 2020 کې پولی کیسونه نه دی رپورټ شوی، نو بل اړخ ته د کمپاین په وخت پولی کارکوونکي او د سکیورټی ځواکونو په نښه کولو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. خیبر پختونخوا کې د اگست میاشتې راسي اته سکیورټی ځواکونه وژل شوي دي. بلخوا د آزاد میډیا رپورټونو تر مخه کال 2012 راسي پاکستان کې د سلو نه سیوا سکیورټی ځواکونه او پولی چارواکي په نښه شوي دي. یوازې خیبر پختونخوا کې 15 او یا نه سیوا پولیس او پولی کارکوونکي د پولی کمپاین په وخت وژل شوي وی اجو بل شی وی دی. د ضلع چارسدی ڈی ایس پی شاهین شاه گوهر وای د پولی ڈیوٹی په وخت ډیر ملګری وجل شی وی دی. خوصلی لال وڑی دی،
خاص طور پر د کی پی پولیس ته کم دینه وی دی په باندې قربانی ور کړی دی چانه پټی نه دی او ډیر په فخر سره ویم په هر کې بتا تو کتلی چې په کم لای کی په ڈیوٹی کی زمونږ یو ځوان زخمی شي یا شهید شي نو فل فور د هغه په دې باندې بل ځوان راځي او د هغه جذبه چې کم دی نو نور هم زیاتیږي چې د وطن د عوامو د قوم او د ملک خدمت وکړي.
د پولیو د مخنیوي کامی ادارې رپورټ تر مخه کال 2020 کې په ټول پاکستان کې د پولیو وارس لپاره زیاتې خطرناکې سیمې صرف یولس پاتې شوې دي، کومې چې تیر کلونو کې د ډیر شو نه سی واوې. بلخوا په ټول هیواد کې د پولیو وارس ماحولیاتي نمونې هم منفی رپورټ کیږي. د خیبر پختونخوا په اولس بیلابیل ځایونو کې د پولیو وارس ماحولیاتي نمونې اخیستل کیږي چې یوازې د ټانک نمونې پکې مثبت رپورټ شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر نیاز ویویډیو ته وایي پاکستان او افغانستان یوازینی ګاونډي هیوادونه دي چې پولیو وارس د ختمېدو لپاره کوششونه کوي. باید عام خلک ته هم د دغه وایرس د مخنیوي لپاره پولیو کارکوونکو سره مرسته وکړي.
2021 کې موږ ته یو قسم خیبر پختونخوا کې نه راغله، صرف د ټانک کې اوس انوایرمنټل سیمپل شته. دا ټول د هیلت ډیپارټمنټ، د ایڈمنسٹریشن، د پولیس ډیپارټمنټ، د عوامو تعاون او میډیا تعاون سره شوی ده. موږ د خپل ټولو ملګرو ته درخواست دی چې څوک خپل ماشومانو له پولیو څاڅکې نه ورکړي، هغې له دا درخواست دی چې دا موذی بیماری د دې ملک نه ختمېدو دپاره، ولې چې صرف موږ او افغانستان دې کې پاتې ده، نو دا د ملک نه ختمېدو دپاره موږ سره تعاون وکړي، پولیو ټیمونو سره تعاون وکړي.
د صحت ماهرین وای پولیو یو متعدی بیماری ده کوم چې یو انسان نه بل تلګي. د غوارس د 15 کال نه کم عمر ماشومان په خپل لاسونو او یا عصبي نظام تر ټول عمر لپاره مفلوجه کوي. د غوارس نه بچ کېدو یوازینی لار چې خپل ماشومان ته په هر ځل د پولیو دوه قطرې واچوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اسلامی نظریاتی کونسل ځانګړي غونډې د پنجاب صوبې سیالکوټ سیمه کې د مذهب د سپکاوي په تور د سریلانکایي وګړي پریانتا کومار وژنې پیښه غندلې ده او د حکومت څخه یې د دغه پیښې کې ککړ گرفتار ملزمانو پر ضد عدالتي کاروایی په چټکتیا سره سرته رسولو غوښتنه کړې ده. راځئ چې تفصیل د پیر ولایچا څخه په دغه رپورټ کې په ګډه سره واورو.
د اسلامی نظریاتی کونسل دغه ځانګړي غونډه کې د کونسل د غړو نه علاوه قانون پوهانو، د تعلیم او نفسیاتي ماهرینو سره د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نکټا چارواکو هم ګډون وکړ. غونډه په سیالکوټ کې د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه د سریلنکن وګړي د مذهب د سپکاوي په تور وژنې پیښې باندې فکري بحث وکړ او د دې جاج واغسته. د غونډې شریک اعلامیه کې د حکومت څخه د سریلنکن وګړي پریانتا کومارا په وژنه کې ککړ ملزمانو په ضد قانوني کاروایی چټکتیا سره سرته رسولو غوښتنه شوې ده.
اس اجلاس میں قرار دیا گیا کہ عوام میں یہ رجحان بیدار کرنے کی اشد ضرورت کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لائیں. ایسا کرنا قرآن و سنت، شریعت،
مطبوعاتی کانفرنس تر شریک اعلامیه جاری کولو په وخت د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز ویل د کمډلې اتن لخوا قانون په خپل لاس کې اغستل د قرآن سنت او شریعت په ضد دی او کونسل د ریاست څخه د داسې تنانو یا عناصرو په ضد د کاروایۍ غوښتنه کوي. که څه هم د غونډې په اعلامیه کې د سیالکوټ پیښې په ترڅ کې د ځایي پولیسو او امنیتي ادارو په کردار اطمینان څرګند کړی شوی دی، خو د بشري حقونو تنظیمونه د سیالکوټ پیښې په اړه د پاکستان د ریاست په کردار سختې نیوکې کوي او د پاکستان په کچه د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی په دې اړه د ریاست کردار ډرن ګرځولی دی. د بشري حقونو دغه نیوکو ته غبرګون کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وی او ای ډیوه سره خبرو کې صداسې وویل،
پولیس چې نن کوم موږ ته بریفنګ راکړ هغه بل اتفاق موږ ډېر د اطمینان باعث وګرځو چې ډېر اطمینان بخش دی، اگر چې پولیس کردار عموما د ستاینو وړ نه وي خو دلته موږ ته ښکاري چې ډېر ښه رول یې لوبولی دی او ټول چې کوم ملوث کسان دي هغه یې نیولي دي او دا چې جیل ٹرائل هم روان دی چې آپ گوجرانوالا کې دی او امید دا دی چې کوم قانوني عمل له اب مکمل شي او موږ به دا سزا ووینو او د دې سره به امید دی چې دا قسم رجحانات چې دی پاره کې به کمی راځي.
روان دسمبر میاشت په درېمه نیټه د پاکستان پنجاب صوبې سیالکوټ ښار کې ځایي مظاهرچیانو د مذهب د سپکاوي په تور بغیر د کوم ثبوته سریلنکن وګړې په والو وجلې او بیا سوځولي وو. وزیر اعظم عمران خان دغه پیښه د پاکستان لپاره شرمونکې ګرځولې ده او د سریلنکا حکومت د پاکستان څخه دې کې ککړ ملزمانو ته سزا باوري جوړولو غوښتنه کړې ده. بل خوا د سیالکوټ پولیسو مشر عمر سعید ملک د پیښې په ترڅ کې پولیس باندې د بېغوره او غفلت تورونه رد کړي دي. نوموړي په پیښه کې ککړ 50 یا ملزمانو د نیولو د دوی په ضد قانوني کاروایي په چټکتیا سره چلېدو پخلی هم کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
یا همزو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې په دغه ایالت کې د ژمي موسم هم راتلو سره او د یخنی زیاتېدو سره د موسمي ناجوړیانو کشه هم لوړه شوې ده او ډاکترانو پر عادي خلکو باندې غږ کړی دی چې خپل ماشومان دې د یخ څخه وژغوري او د دغه موسمي ناجوړیو څخه دې وژغوري تر څو نزله، زکام او یا هم د سینې ناجوړۍ ورته عامنه شي. نو راځي چې د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې یو تفصیل په ګډه سره واورو.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې دا وخت د تودوخې درجه منفی لاندې ته غورځېدلې ده. د مسمیاتو د خبر په مطابق په بعضو سیمو کې د یخ کچه منفی لس ته کښته شوې ده، چې په دغه سیمو کې د دغه یخ له امله موسمي بیماری په کوچنیانو او لوی خلکو کې په لویه کچه سره خپرې شوې دي. د سیمې یو ډاکټر محمد علي کاکړ په وینا دا وخت نزله، زکام تر څنګ د سینې ناجوړې د یو کیسې وبا بڑه اخیسته ده چې زیاتره کوچنیان یې ډېر زیات متاثره کړي دي.
وایرل انفیکشن زیات خاص کر د چست پاولا بندی، دستونی پاولا، د پزی پاولا، چې هغه ته موږ سینوسایټس، ټانسیلایټس او ریسپیریټری ټریکټ انفیکشن وایو. نو په دې والا بندې چې دي احتیاطي تدابیر دا دي چې خلک باید د یخ سیزانونو وګوري او ښې ګرمې کپڑے واغوندي، خپل بچان او خپل غټان چې هغه د یخ ښه پټ کړي.
ډاکټر محمد علي پر عادي خلکو ژغ کړی دی چې دوی هم خپل ځانونه او هم خپل کوشیان د یخ څخه وساتي. خود چمن د دولتي ضلع مرکزی اسپیټال مشر ډاکټر عبدالملک اڅکزي وی وی دیوا ته وویل، پروان موسم کې د مریضانو علاج مالجه د پاره د دوی لخوا تنظیمات نیول سی دي. خود هم پر عادي خلکو ژغو کې سي احتیاطي تدابیرونه دي خپل کې،
خاص کر د موټرسایکلانو والا بغیر المیټر یا بغیر د خلو پزر چې غوژونه چټړلی نو پدې کې احتیاطي تدبیر چې دی هغه دغه دی چې خلو غوژونه پزو دابه د یخ سره ډیر ګوري او دابه نو دغه ضرورت نه پیښي، مطلب ډیر دوايم یا مطلب نه جوړي انسان باندې دغه نه راځي. بیا خاص کر د زمر کشیان
باید یخ سره د خپل کور کې خپل مور او پلار باید په دې باندې ډیر زیات پام وکړي چې ځای مطلب کوڅو کې نه ګرځي نه دغه کوي
د محکمه مسمات لوخوا په سیمه کې دغه وچ یخ تر 34 شپو نور زغیدو پورې اټکل شوی دی چې د ورځې به د 10 درجه تر 34 پورې وي او د شپې په مهال به د منفی 3 څخه منفی 8 پورې اټکل کړي ده چې په ایالت کې د ټولو زیات یخ منفی 10 په زیارت کې او منفی 6 په کلات کې شول شوی دی نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په دې ځای پایته ورسېدل ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر عدنان رشید ستاسو څخه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ د الله پامان.